وخت د سهار او به جديده ازادي راديو د درنو اوریدونکو السلام علیکم سهارم په خیر ز فريده هوت سیفیم نن د ازادي راديو نن نه خبرونه البته د فبروري ولسمه نیټه ده او د روان مریض کال د سلواغید وبشتمه نیټه ده دغه پروګرام د طاهر روخان په مرسته د لوی خدای په نامه پیلو نمړې د سو خبرونو سرچکی د سر صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ناټو د ځواکونو پراخ عملیات په ډیر تلفات ولري. افغان مقامات وایي په سالنګ کې د واوري د خویدو یا برفکوش له امله د ژغورنې عملیات مخ په بشپړېدو دي. د افغانستان حکومتي چارواکي د سولې د جرګې د سولې د عالي شورا او د کابل د کانفرنس ته جوړېدو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په روان کال کې په یو شمېر هغو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی چې تیر کال په کې د کوکنارو کر صفر اعلان شوی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غواړي د تاجکستان په څیر له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم د بندیانو د تبادلې تړون وکړي او په دې اړه یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د بریتانیا حکومت وایي په افغانستان او عراق کې ټپي شوي سرتیري به له دې وروسته ډېرې پیسې ترلاسه کړي. د ایران مخالف مشرانو نن د حکومت لخوا د اسلامي انقلاب د یو ډیر شمی کالیزي د رسمي لمنځني له مراسمو سره سم د حکومت ضد مظاهره غوښتنه کړې. او د ناټو د عمومي منشي ویاند وایي د ناټو تړون پر هغې معاملې کې هم انتقاد نه لري چې له مخې فرانسه پر روسیې جنګي بیړۍ خرڅوي. هغه وایي عمومي منشي روسیا کوم تهدید نه بولي او هیله مند دی چې روسیا هم ناټو ګواښونه ګڼي. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ناټو د ځواکونو پراخ عملیات به ډیر تلفات لزانه سره ولري. سره صلیب په یوې اعلامیې کې ویلي چې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې چې د ناټو او افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد لومړني عملیات پیل کړي د تلفاتو شمیر زیات شوی او ټپیانو ته روغتیایي خدمات له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سره صلیب په سیمه کې د روغتیایي عاجلو ټیمونو د زیاتوالي غوښتنه کړې او د غرضې د جګړې په ښکېلو خوا وغږ کړی چې د ټپیانو د تداوي کملکیان دي یا وسلوال درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي چې کورنیو او بهرنیو ځواکونو ورته ډاډ ورکړی چې د عملیات به په داسې ډول ترسره کیږي چې ملکي تلفات یې حداقل وي او هیله ده چې په سیمه کې هیڅ ملکي وګړي ته مرګ ژوبله ونه وړي. وحید عمر د جګړې لویرې لسیمې څخه د پسلګونو کډه شویو کورنیو پاړه ویل چې مربوطه ادارو د شپږو زرو کورنیو لپاره په کافي اندازه خوراکي مواد برابر کړي دي. خو نوموړي ویل هیله مند چې په سیمې کې به جګړه محدوده وي او ملکیان به کولی شي چې په خپلو کورونو کې خوندي پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري اوري.
سره صلیب د افغانستان په جنوب کې چې افغان او بهرني ځواکونه د طالبانو پر ضد پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي په جګړه کې د زیات تلفاتو په اړه خبرداری ورکړ. د ناتو امریکایي او افغان ځواکونو په زرګونو سرتیري په هلمند ولایت کې راغون شوي چې د چارواکو په وینا په سیمه کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دا بله اتو کالو راهیسې تر ټولو پراخ عملیات وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې په هلمند کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو ارقام زیات شوي چې د روغتیایي بیړنیو خدماتو د ټیمونو د زیاتوالي اړتیا یې رامنځته کړې. په بیان کې خبرداري ورکړل شوې چې د مشترک په نامه د غوګړو عملیاتو د پیلېدو د مخه د پراخو امنیتي تدابیرو له وجې د ټپیانو درملنه که ملکیان دي یا وسلوال سخته شوې ده. سور صلیب وایي د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو مخکې د ناټو د ابتدایي عملیاتو په ترڅ کې په سیمه کې د سره صلیب روغتیایي ټیم لیدلې چې د جګړې تلفات مخ په زیاتېدو دي. سره صلیب په خپاره کړې بیان کې ویلي چې ټپیان که ملکیان دي یا وسلوال د عاجلو روغتیایي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه چې په هلمند کې د پراخو امنیتي تدابیرو له امله په لارو کې د تلاشۍ پوستې ډېرې شوي او له بلې خوا هم ځینې لارې کاملا تړل شوي دي. سور صلیب وایي په تېره لشکرګاه چې پکې دوه روغتونونه فعال دي له لرې پرتو سیمو څخه د خلکو راتګ له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او هغوی چې روغتیایي خدماتو لپاره تر دې ځایه ځان رسوي باید ډېر انتظار وباسي. سره صلیب د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د زخمیانو د اړتیاو درناوی وکړي او زیاتوي چې په مارجه کې به د خپل روغتیایي ټیم خدمات پراخ کړي. سرسلیب وای باید ټول ټپیانو ته که هغه ملکیان وي یا وسلوال اجازه ورکړل شي چې ډېر روغتیایي ټیم ته ورشي او روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي ویان پرون وویل چې موږ خپلو امنیتي ځواکونو او هم د نړیوالو پوځیانو ډاډ راکړی چې دا عملیات به په داسې ډول ترسره کیږي چې ملکي تلفات یې حداقل وي او هیله ده چې په سیمه کې هیڅ ملکي وګړي ته مرګ ژوبله وانه وړي. د ولسمشر کرزي ویان وحید عمر دغه راز په کابل کې خبرلانو ته وویل چې که د افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې په نتیجه کې په زرګونو خلک له مارجې بې ځایه شول، حکومت کولی شي هغوی ته خواړه برابر کړي، خو له دې سره سره دوی هیله لري چې په دې سیمه کې به جګړه محدوده وي او ملکیان به وکولی شي چې په خپلو کورونو کې خوندي پاتې شي. ښاغلي عمر زیاته کړه، زموږ معلومات دا دي چې له مارجې څخه تر سلو زیاتې کورنۍ وتلي او موږ د 6000 کورنیو لپاره په کافي اندازه خوراکي مواد لرو. نړیوال ځواکونه وایي چې د دې عملیاتو هدف دا نه دی چې ډېر شمېر طالبان ووژني، بلکې دا دی چې طالبان بې جګړې له سیمې ووزي او دوی هلته سمه حکومتي اداره جوړه او د بیا رغونې چارې پیل کړي.
په هلمند کې مو د نړیوالو افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د خبرداري واوریدل. بلخوا هلمند ولایت ته د افغان دولتي ادارې نږدې اتو لوړ پوړو چارواکو سفر کړی دی. د سیمه ییزو ادارو د خپلواک دفتر د مشر غلام جیلانی پوپل په مشرۍ د لوړ پوړي چارواکي هلمند ته په دې خاطر تللي دي چې هلته د امنیت بیا رغونې او ښې حکومتدارۍ په برخه کې عملي کار وکړي. که څه هم هلمند ته تللی هیئت ډېرې ژمنې کوي، خو د هلمند خلکو د دوی ژمنو ته د شک په سترګه کتلی دي.
په هلمند کې د نږدې اتو وزارتونو مرستیالانو او استازو ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به ښه دولتداري د امنیت ټینګښت او بیا رغونه په پښو وتروي. په دې سفر کې چې له وړاندې پلان سوی و، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر غلام جیلانی پوپل، د اداري اصلاحاتو د دفتر مرستیال ډاکټر احمد مشاهد، د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر صدرالدین سهار، د پوهنې کلیو پراختیا ډایاک کرهڼې او ملي امنیت ترڅنګ د یو شمېر نورو ادارو استازو هم راغلي وه. دوی د هلمند له والي سره په یوه ګډه خبرې ناسته کې د ښې دولتدارۍ، امنیت او بیا رغونې ترڅنګ نور په دې ولایت کې د ښو ظرفیتونو او کسانو ګمارل خپله دنده وبلل. د لشکرګاه د ښارې محکمې رئیس مولوي عبدالرحمن عزیزي وایي لوی ادارې له کابل نه په جزایي ډول کسان هلمند ته راستوي. دی وایي د شخصیت ترڅنګ نیمګړی کاري ظرفیت هغه لامل دی چې خلکو له دولت نه فاصله نیولې ده او خپه دي.
زموږ نظر په دا ده اول هغه مرکز کې یو غټ مشکل دا ده چې په نورو ادارو کې هغه خل یا قاضیان یا مامورین په بد نوم شهرت لري. جزایي هلمند ته رالیږي، د اداره ورځ په ورځ خرابېږي. هغوی باید داسې خل راولېږي چې په بل ولایت کې ښه نوم ولري، پاک خل وي، ښه شهرت ولري، هغه ته دلته راولېږي د اداره به ښه شي. دې خاطره چې دا ولس موږ ته ګوري دا یو بې امنه ولایت ده، دلته باید ښه اشخاص موږ مقرر کړو، مسلکي اشخاص، ښه ادارهچانی چې هغه موږ خلکو ته وښيي چې موږ دغسې مامورین لرو، دغسې خدمتګاران لرو.
خو د هلمند خلک په اوسنۍ ژمنو هم ځکه باور نسی کولای چې د دوی په خوله زرګونه داسې وعدې اورېدلې دي چې تر اوسه یې یوه کرښه هم نه ده تطبیق سوې. دوی د افغان دولت نه غوښتنه کوي چې وروسته تر دې دي ورسره صادقانه مرسته وکړي او له بې وزلۍ نه یې وژغوري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان حکومتي چارواکي د سولې د جرګې، د سولې د عالي شورا او د کابل د کنفرانس ته جوړولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د جمهور رئیس ویان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به په دې برخه کې یو شمېر کسان او ادارې هم په دندو وګماري. افغان دولت وایي هڅه کوي چې د سولې په جرګې کې عادي ژوند ته د وسلوالو افغان طالبانو په راګرځولو بحث وشي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان وایي چې ولسمشر کرزی په پام کې لري په راتلونکو اونۍ کې د سولې جرګه، د سولې عالی شورا او د کابل کانفرنس په رسمي توګه اعلان کړي. وحید عمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د سولې د جرګې، د سولې د عالی شورا او د کابل د کانفرنس د جوړولو لپاره ځینې ادارې ګومارل کیږي او هڅه کیږي چې د سولې په جرګه کې د دې هیواد د ستونزو حل ته لارې چارې ولټول شي. د سرګند کړه چې ټول په دې باور دي چې د دې هیواد د روانې ستونزې د حل غوره لاره سیاسي روغه جوړه ده. نو د سولې په جرګه کې چې د راتلونکي کال د سور یا غویي په میاشت کې به جوړه شي، له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو په څرنګوالي بحث وشي.
در جرگه سال قرار است که نماینده های مردم افغانستان
دیوی تاکل شومه ده سولی پا جرگه که ده افغانستان ده خلق و استازی قومی مشران و مخور او ده ملی شورا غری گدون وکری. ده سولی ده جرگه لجوره ولو سخه هم هدف داده چه مشران سر را طول شی او ده سولی ده پروگرام ده عملی که ولو پاس رنگوالی پا که خبری وشی.
تطبیق امی برنامه مصالحه ده او صحبت شوه.
خاغلی عمر وویل چې د سولې له جرګې څخه وړاندې به د سولې ملي شورا جوړه شي، خو ده د دې شورا جزئیات څرګند نه کړل او ویل چې په راتلونکې اونۍ کې به جمهور رئیس کرزی په خپله په دې اړه مفصلې خبرې وکړي. ده دغه راز وویل چې د سولې له جرګې څخه وروسته به د کابل کانفرانس جوړ شي چې تر ډیره پکې د لندن په کانفرانس کې د افغان دولت د وړاندې کړو طرحو عملي لارې چارې لټول کېږي. وحید عمر سرګنده کړه چې ولسمشر کرزی سعودي عربستان ته په خپل وروستي سفر کې د نوموړي هیواد د پادشاه ملک عبدالله او د سعودي عربستان د نورو چارواکو سره خبرې وکړي او هغو ورته ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه مرسته وکړي. د جمهور رئیس کرزی د بیان په خبره تر دې وړاندې هم له ځینو وسلوالو مخالفینو سره خبرې شوې، خو سرګندوي چې لا تر اوسه یې لازمه نتیجه نه ده ورکړې. وسلوالو مخالفینو له افغان دولت سره هر ډول خبرې رد کړي او ویلې دي چې دوی به هغه وخت د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي چې له دې هیواد څخه بهرني ځواکونه ووزي.
خبري مجله اوري.
د امریکا د کانګرس پوخانه غړی چارلی ویلسن چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې د تمویلولو د هڅو له امله شهرت موندلی و، د شپږ اویا کلنۍ په عمر مړ شو. د امریکا په تکساس ایالت کې د روغتون چارواکو وویل چې ویلسن پرون چهارشنبه ظاهرا د قلبي حملې له امله مړ شو. نوموړی پرون وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شو چې په یوې غونډې کې ورته نفس تنګي پیدا شوه. ویلسون چې په یو وخت کې د میلمستیا او څښاک په خاطر د ښه وخت چارلی لقب ورکړی شوی و، د 1903 او 1906 له تکساس څخه د کانګرس د استازو په جرګې کې استازیتوب کاوه. د هالیوود ستوري تام هانکس چې په 2000 کال کې د هالیوود د چارلی ویلسن جګړې په نوم په فلم کې د ویلسن رول لوبولی و، وویل د دې فلم داستان د ویلسن پر هغو هڅو څرخېده چې په 1980 لسیزه کې د شوروي لخوا د افغانستان د اشغال په دوران کې مجاهد دین په وسلو سنبال کړل. ویلسن افغان مجاهدینو ته د استنګر په شمول د وسلو ورکولو اساسي مهره ګڼل کیږي چې د دې کار لپاره د امریکا سی آی ای ادارې ته په میلیارډونو ډالرو برابر کړل. د امریکا سی آی ای ادارې ورته میلیارډونه ډالر برابر کړل. بلخوا د امریکا د خزانه مرستیال وزیر چې اوسمهال افغانستان ته په یو رسمي سفر بوخت دی، په کابل کې چکپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د امریکایي پوهنتون له محصلینو سره په یو آزاد بحث کې هم ګډون وکړ. نیل ویلین له افغانستان سره د خپل هیواد د مالی مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ویل چې د بیارغونې په هره برخه کې دوی له افغانانو سره ولاړ دي. کابل ته د نوموړي د سفر او څرګندونو نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال حمید مومند په ریپورت کې اوري.
د امریکا د خزانه مرسیال وزیر په افغانستان کې د مالی ادارو په پیوړي کولو ټینګار وکړ، سو د ده په وینا په منظمه توګه مالی راټولې او په شفاف ډول یې ولګوي. نیل ویلین چې د چهارشنبه په ورځ په یو رسمي سفر کابل ته راغلی، د افغانستان د مالی وزیر او یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره تر لیدنې وروسته په کابل کې د امریکایي پوهنتون له محصلینو سره په یو آزاد بحث کې هم ګډون وکړ او د دوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. ښاغلي ویلین له محصلینو سره په خبرو کې افغانستان ته د خپل سفر اساسي هدف د مالی ادارو د وړتیاو د لوړولو په اړه خبرې کولو بلل. د وای د افغانستان د مالی سیستم د ادارې په پیاوړي کولو سره افغان چارواکي کولی شي په منظمه توګه مالیه راټوله او بیا په شفافه توګه په خپلو لومړیتوبونو ولګوي. اوس هم زیات کار په وړاندې پروت دی چې باید ترسره شي، خو بیا هم غواړم ووایم چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د امریکا د خزانه مرستیال وزیر وویل چې دوی له افغانستان سره د مالی مرستو تر څنګ خپل یو شمېر اقتصادي کارپوهان دغه هیواد ته استولي سو د مالی ادارو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. ښاغلي ویلین دا هم وویل چې دوی او د دوی نړیوال متحدین کوي خپل مرسته د افغان دولت لارې ولګوي او په شفاف ډول د مرستو د لګولو لپاره دوی تخنیکی همکاري هم کوي. په افغانستان کې په دولتي ادارو کې د وړتیا او نشټوالی او اداري فساد یو له هغو لاملونو شمیرل کېده چې نړیوال حاضر نه و چې خپل مرسته د افغان دولت د بودیجې لارې ولګوي. خو ښاغلی ویلن وویل چې دوی د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې د ځینو پرمختګونو شاهدان دي.
دی وای زه فکر کوم چې ولسمشر کرزی په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي او خپل اجنډا یې چمتو کړي، خو هغه څه چې مهم دی هغه دا دی چې باید په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. موږ به په دې برخه کې له افغان دولت سره خپل کار ته دوام ورکړو. ځینې دلایل شته چې خوشبیني رامنځته کوي، خو موږ به په پرمختګ سره دا خوشبیني ثابته کړو. تر دې مخکې امریکا او د هغې ځینو متحدینو چې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګندوله، د ولسمشر کرزی حکومت ته شپږ میاشتې وخت ورکړی چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره پریکنډه ګامونه پورته کړي. افغان ولسمشر که څه هم د لوړې په مراسمو کې په خپل نوې اداره کې د اداري فساد پر ضد د سختې مبارزې هوډ څرګند کړ، خو وویل چې دغه فساد بهرني آباد هم لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان دولت سره همکاري وکړي.
افغانستان ته مو د امریکا د خزانې د مرستیال وزیر د سفر په اړه واوریدل. بلخوا د سپینې ماڼۍ امنیتي مشاور جنرال جیمز جونز چې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه کتنه وکړه او پرون بیرته خپل هیواد ته لاړ، له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کړې. د هغه څخه د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ د بریالیتوب د امکان په اړه د پوښتنه شوې او هغه د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي:
Well, I don't think the US strategy is designed to solve the problems in Afghanistan. I think ultimately Afghans will solve the problems.
زه فکر نه کوم چې د امریکا ستراتیژي د دې لپاره جوړه شوې وي چې په دې هیواد کې ستونزې حل کړي، ځکه زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزې به خپل افغانان حلوي، او له همدې امله غواړو افغانانو ته دا فرصت برابر کړو چې خپل برخلیک او راتلونکي په خپل وټاکي. او په دې برخه کې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې دلته میش ټول څلور سلوي هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مشاور جنرال جیمز جونز سره د ازادي راډیو د خبريال مرکه د اتو بجو په خبرونه کې مهیروي.
www.azadiradio.com
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر وو بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. د افغانستان د کورنۍ شارو وزارت وایي د سالنګ د پیخي د شغورنې عملیات په سلو کې 15 نوي بشپړ شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایانس مری بشری پرون ناوخته په یوې غونډه کې وویل په دغو عملیاتو کې زیاته ونډه د پولیسو ده. د امروختي وزارت وایي په پیخي کې تر 1600 زیات کسان مړ شوي دي او تر 100 زیات کسان هم ټپیان دي، او 125 ټپیان د پروان او بغلان روغتونونو ته انتقال شوي او درملنه روانه ده. خلاصي مې څخه د ازادي راډیو خبريال پرون ناوخته ویل چې له 100 څخه د مړو شو کسانو شمیر اوخته دي. په دې اړه له کابله د سلیم محمد صالح ریپورت اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي زمری بشری وویل پولیسو له لومړۍ ورځې د ژغورنې دغه عملیات پیل کړل.
ټولو د عملیات قوې کولای سو عملیات 95% تطبیق کړي. په لومړۍ ورځ خاصتاً د افغانستان ملي پولیسو وکولای سو تر 2600 تنه اضافه هیوادوال چې دی واوري د راخویدو په نتیجه کې په محل کې بند پاتې او دوی وژغوري. خاصتا نن د 400 تنو په شاوخوا کې د افغانستان ملي پولیسو، البته د دوو ولایتونو، د پروان ولایت او د بغلان ولایت نه، په دغو عملیاتو کې سهم درلود.
چرواکی وی د دې پېښې په قربانیانو کې شزي او ماشومان هم شامل دي، او په لزګونو وسایت د واورې د شویدو له کبله تخریب سوي او یا هم په درنو واورې کې بند پاتې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه برف کوچونو یا د واورې شویدو د سالنګ 3.5 کیلومتره لاره بنده کړې وه، خو اوس 2.5 کیلومتره لاره د بلډوزرو او نور وسایتو په مرسته پاکه سوې ده. تر پېښې وروسته په لزګونو هغه کورنۍ زیات په تشویش کې دي چې مسافرو یې له دې لارې خپل سفر پیل کړی وو او تر منزله ونه رسېدل. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي د سالنګ په دې پېښه کې د مړو ارقام شیبه په شیبه زیاتېږي. د سالنګ په غرنۍ سیمه کې پر غځېدلې لویې لارې د دوشنبې په ورځ برف کوچونه رامات سول چې په لزګونو لوی او واړه موټران تر واولې لاندې سول، او دې طبیعي آفت د لزګونو هغو مسافرو ژوند واخیست چې یا له شمالي ولایتونو کابل او یا هم له کابل څخه دغو ولایتونو ته روان ول. په افغانستان کې چې د دغه ډول طبي پیښو لپاره لمخ کې پیشبینی کم وي، د ژغورنې چارې اکثره وخت له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي د سالنګ د پیښو د قربانیانو مرستې ته پر وخت دنګلي او تر خپل وسه یې خپل کار کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مخدره موادو پوړاندې د مبارزې وزارت وایي چې پروان کال کې په ډیرو ډیر شمیر هغه ولایتونو کې کوکنار کرل شوي چې تیر کال پکې د کوکنارو کر صفر اعلان شوی و. د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له مرستیال او د مخدر موادو او جرمونو په وړاندې د دې سازمان له استازي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی هڅه کوي په روان میلادي کال کې 15 ولایتونه له کوکنارو څخه پاک کړي. په عین حال کې د مخدر موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي چې دوی هڅه کوي په افغانستان کې د سمو کروندګرو سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د شوې سروې لمخې سکل د تیر کال په مقایسه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې د هغو شلو ولایتونو له ډلې څخه سکل په بغلان، فاریاب او سرپل کې کوکنار کرل شوی چې تیر کال د کوکنارو کښت په کې صفر اعلان شوی و. ښاغلی مقبل څرګنده کړه چې په دغو ولایتونو کې د امنی اول عمل بیا کوکنار کرل شوی دی.
تاثیرات امنیتی بالای کشت تاثیر مستقیم خود داشته.
د کوکنارو د کښت پر ډیروالي نه امنی او مستقیم اغیز کړی. په 80% هغو کلیو کې ډیر کوکنار کرل کیږي چې نه امنی پکې ډیر دي او بزګران پکې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یا په بل معنی په دې هیواد کې 98% کې کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې نه امنی پکې ډیر دي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر په شلو ولایتونو کې سفر شوی و او افغان حکومتي چارواکو هیله ښودلې وه چې په روان لمریز کال کې به په 23 ولایتونو کې د کوکنارو کر کېله له منځه ولاړه شي. زرار احمد مقبل وویل چې د افغانستان په سطحه ډیر کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کیږي، خو د ده په خبره په کندهار، بدخشان، لغمان او کابل کې هم د کوکنارو کر کېله ډیره کیږي او په اروزګان ولایت کې د پخوا په مقایسه د دې بوټي کر ډیر زیات شوی دی. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل څرګنده کړه چې دوی هڅه کوي تر څو په روان میلادي کال کې د دې هیواد 15 ولایتونه له کوکنارو څخه پاک شي او د مخدره موادو قاچاق کوونکي چې په هر سطحه وي ونیول شي او ورسره قانوني چلند وشي. ښاغلی مقبل هیله وښوده چې په هلمند ولایت کې به د پیلیدونکو پوځي عملیاتو له ترسره کېدو وروسته په دې ولایت کې د دولت د واک سطحه پراخه شي او د مخدره موادو د کار تولید او قاچاق اندازه هم پکې راکمه شي.
د بریتانیا حکومت وایي په افغانستان او عراق کې ټپي شوي سرتیري به له دې وروسته ډېرې پیسې ترلاسه کړي. پوځیانو ته د جبران دغه طرحه د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا د تیر کال په جولای کې له یوې لنجمنې لړۍ وروسته وړاندې شوه. د بریتانیا د دفاع وزیر دغه پرمختګ د چهارشنبې په ورځ د هیواد پارلماني استازو ته اعلان کړ. د ویل هغه پوځیان چې په جګړې کې ټپي کیږي باید ډاډه واوسي چې هغه څه به ترلاسه کړي چې اړتیا ورته لري. بریتانوي سرتیري په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې مخامخ جګړه کې ښکېل دي او وخت ناوخته له ځاني زیان سره مخامخ کیږي. حنان حبیب زی له لندن څخه په دې موضوع ریپورت لري.
په دې طرحه کې ټول هغه برطانوي پوځیان شامل دي چې په افغانستان او عراق کې ټپیان شوي دي. دا طرحه په 2015 کال کې معرفي شوې وه. د دفاع وزیر باب آینزورت دغه طرحه د تیر کال د جولای په میاشت کې هله را وړاندې کړه چې د یوې محکمې له لارې د هغې پرېکړې ننګول غوښتل چې ویل یو پوځي ته د پیسې ورکړل شي او بیا دې په افغانستان کې خدمت وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د پارلمان استازو ته وویل چې له نن وروسته باید ټپي شوي پوځیان ډاډه واوسي چې ټولې اړتیاوې به یې پر ځای شي. نوموړی وایي د جرګې ښاغلی رئیس زموږ وسلوال ځواکونه باید دا ډاډ ولري که دوی ټپیان کیږي ټولې هغه مرستې به ترلاسه کړي چې دوی ورته اړتیا لري. د ښاغلي بایس د وړاندیزونو د عملي کولو په ترڅ کې موږ داسې طرحه لرو چې له موږ سره مرسته کوي چې په راتلونکي کې ټپي شوو سرتیرو ته اړتیاوې برابرې کړو. د جرګې ښاغلی رئیس دا زموږ له وسه نه ده چې ټپ له منځه یوسو، خو دغه بدلون چې له نن څخه راځي باید ډاډه شو چې موږ رښتیا سم کار کوو د هغو کسان لپاره چې زخته ډیره قرباني ورکوي چې دا هیواد امن او خوندي کړي. ټاکل شوی ده چې د پوځ یو متقاعد امیر البحر لارډ بایس خپلې موندنې په یو خبري کانفرانس کې اعلان کړي. د برتانیا نږدې 10,000 سرتیری په افغانستان کې دي چې ډیری یې د هیواد په سویلي ولایت هلمند کې میشت دي چې د طالبانو قوي مرکز بلل کیږي. په روانه اونۍ کې دوه برتانوي سرتیری په دغه ولایت کې ووژل شول چې په افغانستان کې د وژل شوو برتانوي سرتیرو شمیر 256 تنو ته ورسوه.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه
تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې. پاکستانی مقامات وایي له افغانستان سره پولی ته نږدې په قبایلي سیمه کې یو ځانوژونکي لږ تر لږه 13 پولیسانو ووژل. دا پیښه د خیبر په قبایلي سیمه کې شوې. د ځانوژونکي حمله پرون وروسته له هغې وشوه چې د پاکستان پوځي هلیکوپترو د مخالفو وسلوالو پر ضد هوایي بمباري وکړه. د ایران مخالفو مشرانو نن د حکومت لخوا د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کالیزې د رسمي لمانځنۍ له مراسمو سره سم د حکومت ضد مظاهرو غوښتنه کړې. ایرانی مقاماتو د ګډوډیو پر ضد خبرداری ورکړی او وایي امنیتي ځواکونه دې ته تیار دي چې د مخالفینو د هر ډول مظاهرو مخه ونیسي. د پولیسو مشر اسماعیل احمد مقدم پرون وویل یو شمیر مشکوک کسان چې د انقلاب د لمانځنۍ د مراسمو د ګډوډیو پلان یې درلود د پولیسو لخوا نیول شوي، خو په دې اړه یې نور تفصیل وړاندې نه کړ. د دسمبر په میاشت کې د لویو مظاهرو په مهال د نارامیو په ترڅ کې لږ تر لږه 8 تنه مظاهره کوونکي وژل شوي. د شنه تحریک په نوم مخالفې ډلې په تیر جون میاشت کې تر انتخاباتو وروسته مظاهرې پیل کړې. دوی وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې پترسکي احمدی نژاد یو ځل بیا د جمهور رئیس په توګه انتخاب کړی شوی، درغلي شوې ده. خو ایراني مقامات وایي چې انتخابات سم او عادلانه وو. د ناتو د عمومي منشي اندرس فوک رسموسن ویاند وایي د ناتو تړون پر هغې معاملې کوم انتقاد نه لري چې له مخې فرانسه پر روسیې جنګي بیړۍ خرڅوي. جیم ساپاتوری د موضوع هم جواب تکړه چې رسموسن د خبرې ته په پام سره چې روسیا یو تهدید نه ده، هیله څرګنده کړه چې روسیا هم ناتو د یو ګواښ په توګه ونه ګڼي. د څرګندونې وروسته لا هغه شوي چې کرملن په دې وروستیو کې پر ناتو انتقاد وکړه، وی ویل چې ناتو هڅه کوي چې د روسیې ملي حاکمیت کمزوری کړي. اپاتوری وویل رسموسن پر روسیې د فرانسویو جنګي بیړیو په ارتباط د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو له اندېښنو خبر دی. که دا معامله ترسره شي نو فرانسه به خپل ډېرې پرمختللې بیړۍ پر روسیې خرڅې کړي چې څه باندې 16 هلیکوپترې او تر 250 پورې مځکني ځواکونه پکې ځایېدای شي. په دې توګه به دا د روسیې لخوا د ناتو له یو غړي هیواد څخه د دومره پرمختللې ټکنالوژۍ پیرل وي. اوس به هم جنقه الکوزی ته غوږ شو چې د سولویدیزو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي چې د افغانستان او سیمې په اړه پکې مطالب خپاره شوي.
په انګلستان کې خبرېدونکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غونډه کې د هالند هغې پریکړې په اړه چې وایي د روان کال په دوهمې نیمایي کې به د افغانستان په جنوب کې د جګړو له ډګرونو څخه خپل ځواکونه وباسي یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د هالند دا پریکړه له یوې خوا د ناتو په اعتبار او حیثیت باندې یو ګزار ده او دا ځکه چې دې سازمان په خپلو غړو غږ کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور زیات کړي. له بلې خوا د هالند دا پریکړه ممکن د زنځیر د کړۍ په څیر غبرګونونه رامنځته کړي او نور هیوادونه به هم له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلو ته وهڅیږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي هالند او ناتو غواړي د هالند دا پریکړه داسې عملي شي چې ناوړ عواقب ونه لري. د معلوماتو له مخې ناتو له هالند څخه غوښتي چې د افغانستان د ملي پوځ د روزنې د چارو مسؤلیت دې په غاړه واخلي. په دې کار سره به د دې هیواد عسکر د اروزګان ولایت له جبهو څخه ووزي او پوځي حضور به په یو بل ډول په افغانستان کې دوام پیدا کړي. هالند دا مهال د اروزګان د جګړې په ډګر کې 1400 عسکر لري او دغه راز د افغانستان په نورو برخو کې 1500 عسکر هم خدمت کوي. له افغانستان څخه د دې هیواد د عسکرو د ایستلو د پریکړې له وجې زیات اندېښنې را پیدا شوې دي. کاناډا هم ویلي چې د 2011 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړي. د کاناډا او هالند دې پریکړو د ناتو په ژمنو کې یو ډول ګډوډي رامنځته کړې دي. په امریکا کې خبرېدونکي ورځپاڼې کرسچن ساينس مانیټر په وروستۍ غونډه کې ترکیه څنګه په افغانستان کې مرسته کولای شي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. د لندن په کانفرانس کې د امریکا متحده ایالات، ناتو متحدین او د افغانستان ګاونډیان سلا شول چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په مقصد د دوی د پوځي او ملکي هلو ځلو همغږي حتمي ده. په ملکی برخه کې په دې خبرې ټینګار وشو چې د افغانستان اداري ارګانونه به تقویه کوي تر څو یو شمېر وسلوال راجذب کړی شي. ورځپاڼه لیکي په دې کار کې له بل هر هیواد څخه زیات ترکیه له افغانستان سره مرسته کولای شي او دا ځکه چې له یوې خوا ترکیه له افغانستان سره د اوږدې مودې تاریخي دوستی لري او له بلې خوا ترکیه د ناتو غړی هیواد ده چې دا دواړه عنصر د افغانانو د زړونو او فکرونو خپلولو په کار کې زیات اهمیت لري. د ورځپاڼې په باور د افغانستان او ترکیې د دوستۍ اړیکې په دریو ټکو ولاړ دي. لومړی دا چې دا دوه هیوادونه ګډه پوله نه لري چې اختلافات دې ترې راپورته شي. دوهم دا که څه هم چې ترکیه یو قوي او غښتلی هیواد ده خو هیڅکله په افغانستان باندې د یرغل او دښمنۍ اراده او نیت نه درلود او نه لري. دریم ټکی دا ده چې ترکیه او افغانستان دواړه اسلامي هیوادونه دي او د ورسپانې په عقیده د طالبانو د واکمنۍ په مهال ترکیې د برهان الدین رباني حکومت په رسمیت پیژنده، خو د طالبانو له استازو سره د کتنو په مهال هیڅکله هم هغوی ته تندی نه دی تریو کړی. همدا دلیل ده چې ترکیه د افغانستان په سولې او ثبات کې مهمه ونډه اخیستی شي.
و نیمه بجې دی امید مرزبان ستډیو ته راغلی دی او د ازادۍ راډیو دوهمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي. یو ښه پیاله چای ورسره دی.
با عرض سلام و صبح بخیر، امیدوارم شما هم پیاله های چای تان نزدستان باشه. با عرض سلام و روز بخیر، امیدوارم روز خوش را هم آغاز کرده باشین. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه تا ساعت 8 در این جریان از تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب جالبی به شما داریم و اما پیش از همه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخله افغانستان میگوید کار عملیات نجات و پاکسازی شهرهای سالنگ تقریبا تکمیل شده و تلاش ها به هدف پاکسازی این شهرها به طور کامل هنوز هم جریان دارد. در اثر برف گرج های اخیر در سالنگ بیشتر از 160 تن هلاک و نزدیک به 130 تن دیگر زخمی شدند. چارلی ویلسون یک قهرمان آمریکایی جنگ افغانها علیه اتحاد شوروی سابق به عمر 76 سالگی در آمریکا درگذشت. کمیته صلیب سرخ بین المللی هشدار داده است که امکان دارد عملیات وسیع نیروهای افغان خارجی در مارجع ولایت هلمند ممکن تلفات زیاد جانی را در قبال داشته باشد. آژانس‌های خبری از یک سند سری و محرم ملل متحد گزارش می‌دهند که گویا ایران تا هنوز تولید یورانیم را به درجه بلندتر آغاز نکرده است. حکومت بریتانیا گفته است به ساکر مجروح و معیوب شده جنگ‌های عراق و افغانستان پول بیشتر پرداخت می‌کند. مقامات رسمی پاکستان گفتند یک بمبگذار انتحاری با انفجار بم بسته در بدن خود در منطقه قبایلی در مناطق قبایلی نزدیک به مرز افغانستان 18 افسر پلیس پاکستانی را کشتند. رئیس جمهور هایتی میگوید حکومت پس از زلزله یک ماه پیش در این کشور حدود 270 هزار جسد را دفن و به خاک سپرده است. عراق به 250 کارمند فعلی و سابقه کمپانی امنیتی جهانی بلک واتر حکم داده است که در ظرف 7 روز عراق را ترک کنند. و تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 آوره یا 2020 دیروز اسکاتلند را شکست داد. قرار است این تیم امروز در برابر رقیب سرسختش ایالات متحده آمریکا به میدان برود. سلام، ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. 7:33 به وقت افغانستان است. وزارت داخله افغانستان میگوید کار عملیات نجات و پاکسازی شهرهای سالنگ تقریبا تکمیل شده و تلاش ها به هدف پاکسازی این شهرها به طور کامل هنوز هم جریان دارند. سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری گفت که در این عملیات پلیس افغان سهم برازنده ای داشت. از سوی دیگر سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در اثر برف کوچ های اخیر در سالنگ بیشتر از 160 تن هلاک و نزدیک به 130 تن زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سعید فتح محمد بها از کابل.
مقامات میگویند کار عملیات نجات و پاکسازی شاهراه سالنگ که در آن تعداد زیاد نیروهای پلیس جان صدها تن را نجات داده و ده ها جسد را از زیر انبارهای برف بیرون ساختند نزدیک به ختم شدن است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان شام روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان به ویژه نیروهای پلیس از روز دوشنبه پس از وقوع این برف کوچ ها به طور 24 ساعته مصروف نجات گیرماندگان هستند.
امروز نیروهای امنیتی و عملی نجات توانستند کسایی که گیر مانده بودند واره نجات بدن. امروز عملیات 95% تکمیل شد و نیروهای امنیتی به ویژه پلیس ملی افغانستان 24 ساعت در 3 روز کار کردند تا کسایی که در زیر برف گیر مانده بودند واره نجات بدن و به شفاخانه ها انتقال بدن.
مقامات میگویند که در میان قربانیان این رویداد زنان و اطفال نیز شامل هستند و ده ها واسطه نیز از بین رفته و یا هم در زیر برف گیر ماندند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه این برف کوچ ها 3.5 کیلومتر را مسدود شده بود که تا امروز بیشتر از 2.5 کیلومتر آن پاکسازی شده است. در همین حال سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تعداد تلفات این رویداد خونین در حال افزایش است. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در مورد تعداد تلفات ناشی از برف کوچ ها در سالنگ چنین گفت:
آخرین آماری که وزارت صحت عامه داره تعداد شهدا را 165 بر ما راپور دادن و تعداد مجروحین در حدود 135 نفر راپور دادن. ارقام ساعت به ساعت تغییر میکنه. متاسفانه تعداد کسانی که از بین رفتن تلفاتی که بوده است امروز صبح تا حالا زیاد تغییر کرده. امکان داره که یک موتر هنوز هم مانده باشن زیر برف.
سالنگ جنوبی روز دوشنبه شاهد سرازیر شدن چندین برف کوچ بود که در نتیجه آن ده ها تن جانهای خود را از دست داده و یا هم جراحت برداشتند. مقامات دولتی افغان میگویند که تلاش میکنند تا در زمینه عملیات نجات تحرک بیشتری را نیز به وجود آورده و از حوادث بعدی نیز جلوگیری نمایند.
از تلاش ها به هدف بازگشایی راه سالنگ شنیدید. شماره شنونده های رادیو آزادی در تماس های تلفنی با ما درباره برف کوچ های اخیر شاهراه سالنگ اظهارات داشتند. به این گفته های آنان با هم گوش میدیم.
از پیام های شما:
یادار مردم مشکل دارد سالنگ، مردم بسیار قدر شده. ما کوشش کنیم که دیر نفر را هم کنیم یا تلفن میلیفون کنیم. را بند برگاری دارد برف کوچ آمده، مردم بسیار قدر شده.
سلام علیکم برادی آزادی. بچه ما خانمار از ولایت لوگر رای سالنگ بند است. موتره زیاد دیر مفکو چیزد. نه ای طرف و طرف دیگه موتره بند موند. نه هاو است، نه نان است، نه چای است. مردم ها یخ طرف میره. بعد این مشکل شما به جریان پرتین دراد است.
اسم مزدو از ولایت لوگر. از شما زنگ داریم. بیار اگه چیز کمک کنیم. رای سالنگ بند است. اگه گفتم مالکی شما کمک بتنید، برف است که موتورها زیر برف شده. این خدمت ما با شما گفتیم.
ما از سالنگ به تماس شدیم، یک تقریبا تعداد یکان سیکل موتر آنم جا زیر برف گیر مانده. دولت راپور بده که هرچه آجلتر آن ما را زیر برف خلاص کنه.
اظهارات شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین. شما هم اگر در منطقه هستین و خبرهای تازه و چشمدید خود را میتونین برای ما بگوین، حتما به شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی در تماس شوین و پیامتان را بگذارین. کوشش میکنیم ما همی پیام های شما را پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-2211-241-38. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در ولایت شمالی افغانستان از ولایت پروان با ما در تماس تلفنی هست و از او میپرسیم که تلاش ها به هدف بازگشایی راه سالنگ و نجات افرادی که در زیر برف کوچ ها گیر ماندند به کجا رسیده است. احمد حنایش، با عرض سلام و صبح بخیر، چی هست آخرین خبرها از سالنگ؟
بله، آخرین خبرهای تازه‌ای که ما بر اساس ارتباط بسیار نزدیکی که با منابع محل داریم، یعنی عمدتاً کسایی که در ساحه هنوزم در جریان شب باقی مانده بودند و در جستجوی در واقع اجساد و کسایی که احتمالاً زنده مانند در زیر انبان برف داریم، از جمله جنرال عبدالرحمن سید خیلی قمندان امنی ولایت پروان در تازه ترین صحبتی که داشتیم گفت که نشان میده که در اراضی هنوز هم تعداد زیادی از کسایی که در زیر انبارهای برف باقی مانده هنوز یک تعداد زنده هستند. از جمله آقای سید خیلی گفت که در یک تماس تلفنی که کسی که در زیر انبار برف مانده بوده در ساحه برش تلفن کرده و طریق قسمی شده که نمبر تلفن رو به یک گونه‌ای که زیاد زنگ زده بوده، کسی که زیر برف مانده دو نفر برای زنگ زده و گفته که ما در یک اراضی بند مانیم در زیر موتر که نمیفهمیم در کجا موقعیت ما است، اما دو نفر ما تا حال زنده ماندیم، از جمله ده نفر هستیم در موتر یک فلنکوچ و تنها دو نفر ما زنده مانده، باقی از بین رفته هلاک شده. شما کوشش کنین ما را پیدا کنین. قمندان امنیت پروان گفت ما دیگه راهی به این نداشتیم که چگونه دیگه کسایی هم که مانده در زیر برف دیده نمیشه، آثار از موترهایشان مانده نمیشه. با شلیک گلوله توسط تفنگ اینا تلاش میکنیم که یو صدای مرمی رو بشنوه جای موقعیت پیدا کنیم. یعنی از معلومات از اینا نشان میده که تعداد زیادی از موترها هنوز در زیر انبارهای برف در اراضی باقی مانده که نمیشه گفت که چقدر این معین کرده نمیتونن، اما باز هم اونا میگن تلاش داریم، چون وقتی که عملیات میگن که در حدود 95% پیش رفته، تعدادی از شاهدای عینی و کسایی که عملا در صحنه هستن اونا با این موضوع موافق نیستن، و دلیل از این که اگر عملیات ادامه پیدا بکنه تعداد زیادی هم هنوز احتمالش میره که بدست بیه یا جسد و یا هم کسایی که هنوز زنده ماندن. به هر حال قماندان امنی تاروان میگه که ما کوشش میکنیم در بانایری های آیساف در تماس هستیم، اونا توافق کردن که از وسایل تکنولوژی و تکنیکی استفاده کنن، حتی توسط سکهای متخصص هم یاد کردن که از یا استفاده بکنیم و وسایل تکنیکی که جاهایی که موترها مونده و به دلیل ما شناسایی بکنیم که عملیات یک مقدار موثرتر بسازه.
با تشکر احمد هنایی. شما شاهدای عینی گاهگاهی بر رادیو آزادی گفتن در تماسهای تلفنی که تلاش ها خیلی به سرعت به پیش نمیرن، آیا امکانات و وسایل کافی در اختیار مقامات هست که تلاش ها را به سرعت به پیش ببرن؟
اونطور که گفته میشه، اونطور که شاهدای عینی هم به اصطلاح تعدادی که در محل هستن و کسایی که وارثین، کسایی که نگران هستن، خانواده‌ای که اعضایشون نادرک هستن، میان دست ها زیاد نگران هستن و به نفع نارضا هستن، موافق نیستن با صحبت های تعدادی از مقامات که میگن که عملیات خوب پیش میره و این مسائل که از مرکز عنوان میکنن. اونا میگن که در ساحه میبینن، چون ساحه واقعا دشوار هم هست، گرچه دیروز یک مقدار وسایل از مرکز، از ولایات پروان و بغلان و پنجشیر، خدمات صحی و این مسائل امبولانس ها اینا انتقال شد، ولی چیزی که بسیار مهم است که جستجوی افراد است، کشیدن و تثبیت کردن موترهایی که در کدام ساحه از برف باقی مانده. این نقطه بسیار قابل تعجب است که کسی در این نقطه نتونسته کار بسیار فوق العاده انجام بدن.
با تشکر احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمالی کابل. انشاءالله که در برنامه های بعدی و در جریان ساعت های بعد حتما با خود در تماس خواهد شدیم و تازه ترین خبرها را در این مورد از خودت باز هم خواهیم پرسید. حتما تازه در این رویدادها را رویش در تماس باش با مقامات و با ما هم در میان بگذار. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان گزارش می داد. شنیدید که وزارت داخلی افغانستان گفته است کار عملیات نجات و پاکسازی شهرهای سالنگ تقریبا تکمیل شده و تلاش ها به هدف پاکسازی این شهرها به طور کامل هنوز هم جریان دارد. اما مقامات در تازه ترین تماس با رادیو آزادی گفتند که هنوز هم امکان وجود دارد که افراد در زیر آوار مانده، در زیر برف مانده باشند و جانشان هنوز هم در زیر برف زنده مانده باشند. کوشش میکنیم در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی در این مورد تازه ترین خبرها را به شما هم گزارش بدیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنید. کمیته صلیب سرخ بین المللی هشدار داده است که امکان دارد عملیات وسیع نیروهای افغان و خارجی در مارجع ولایت هلمند تلفات زیاد جانی را در قبال داشته باشد. صلیب سرخ بین المللی در یک اعلامیه خواستار افزایش تیم‌های صحی در منطقه شده و همچنان از جوانب درگیر در جنگ خواسته است که به تداوی و رسیدگی صحی مجروحین، اگر ملکی و یا نظامی اند، احترام بگذارند. از سوی دیگر وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که برای بیجا شدگان آمادگی کامل دارند و اظهار امیدواری کرده است که این جنگ هرچه زودتر پایان یابد. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس های خبری بین المللی در این مورد را تقدیم میکند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد تلفات بیشتر در عملیات وسیعی که نیروهای افغان و خارجی در جنوب افغانستان با آن آمادگی گرفتند هشدار داده است. هزاران سرباز نیروهای ناتو، آمریکا و افغان در ولایت هلمند گرد هم آمده که به گفته مقامات عملیاتی را علیه طالبان برا بیندازند. گفته می شود این عملیات از 8 سال به این سو یکی از بزرگترین عملیات به شمار می رود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیروز در یک اعلامیه گفت که تلفات اخیر در ولایت هلمند در جریان عملیات ابتدایی ارقام زیاد را نشان می‌دهد که نیاز به افزایش تیم‌های صحی اضطراری در منطقه می‌باشد. در این اعلامیه کمیته صلیب سرخ هشدار داده است که به خاطر اتخاذ تدابیر شدید برای عملیات به نام مشترک، تداوی و خدمات صحی به افراد نظامی و ملکی خیلی مشکل شده است. کمیته صلیب سرخ در اعلامیه نشر شده اش گفته است که مجروحین جنگ، اگر نظامیان یا ملکی، جهت به دست آوردن خدمات عاجل صحی با مشکلات زیاد روبرو اند، زیرا به خاطر تدابیر امنیتی شدید در راه پوسته های تلاشی افزایش یافتند و در برخی اساس تمام راه ها مسدود ساخته شدند. صلیب سرخ میگوید در تمام شهر لشکرگاه صرف دو شفاخانه فعالند که رفت آمد مردم عادی از مناطق دوردست به مرکز شهر خیلی دشوار شده است و آنانی که از راه‌های دور برای رفع مشکلات صحیشان میآیند باید خیلی انتظار بکشند. کمیته صلیب سرخ از جوانب درگیر خواست تا به نیازمندی‌های مجروحین و زخمیان حادثه احترام بگذارند و تیم‌های خدمات صحی خود را در منطقه مارجه افزایش دهند. صلیب سرخ اضافه کرد که به تمام مجروحین اگر ملکی و یا نظامیان اجازه داده شود که به تیم‌های خدمات صحی برسند و از عرضه خدمات صحی برخوردار شوند. در این میان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی به ما اطمینان دادند که این عملیات چنین اجرا می‌گردد که تلفات ملکی حداقل باشند و امیدوارند که به افراد ملکی در منطقه تلفات وارد نگردد. وحید عمر سخنگوی حامد کرزی همچنان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت اگر در نتیجه عمله نیروهای افغان و بین‌المللی مردمان از خانه و کاشانه ایشان بی‌جا شوند، حکومت برای آنها مواد خوراکی کمک می‌کند و امیدوار است که این جنگ هر چه زودتر پایان یابد تا مردم دوباره به مناطقشان بازگشت کنند. آقای وحید عمر افزود بر اساس معلوماتی که به دسترس ما قرار گرفته است، بیشتر از 100 خانواده منطقه مارجه را ترک کردند و ما برای 6000 خانواده مواد خوراکی کافی داریم. نیروهای بین‌المللی میگویند هدف عملیات آنها این نیست که طالبان را بکشند، بلکه آنها میخواهند که طالبان بدون مقاومت منطقه را ترک گویند و آنها در آنجا به تشکیل یک اداره و بازسازی آغاز کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان است تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. در جریان همین مجله خبری همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را بر مرور خواهیم کرد. وقتون هم گزارش در رابطه با آمادگی ها در مورد کنفرانسی که در کابل برگزار خواهد شد. مقامات افغان گفتند برای برگزاری این کنفرانس آمادگی کامل دارند. در این کنفرانس بیشتر روی مسائل مربوط به مذاکره و مصالحه با طالبان بحث خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از فوزیه احسان از کابل.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند حامد کرزی در نظر دارد در هفته آینده آغاز کار آمادگی ها برای برگزاری جرگه صلح و کنفرانس کابل را آغاز کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که بروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت رئیس جمهوری افغانستان افرادی را نیز برای گرفتن آمادگی ها برای برگزاری جرگه صلح کابل معزف خواهد کرد.
در چند روز آینده به احتمال قوی در جریان هفته آینده رئیس جمهور سه اعلان مهم خواهد کردن. یکی از اعلان ها آمادگی ها را برای جرگه صلح که قرار است در اواسط بهار سال آینده دایر شود، یعنی احتمالا در جریان ماه سر دایر شود، آمادگی برای زو هم رسما اعلان خواهد شد. دوم موضوع شورای عالی صلح مصالحه و جذب مجدد است که به خاطر تطبیق برنامه صلح و مصالحه و جذب مجدد رئیس جمهور اعلان خواهد کردند که نهادی را معزف می‌سازند.
آقای عمر میگوید قرار است پس از برگزاری جرگه صلح کنفرانس کابل نیز به خاطر پیگیری و ساختن طرح‌های تطبیقی برای برنامه‌هایی که دولت افغانستان در کنفرانس لندن تعهد کرده است برگزار شود. یکی از طرح‌های مهم دولت افغانستان در کنفرانس لندن مسئله مصالحه با مخالفین بود که در حال حاضر هم تلاش‌های برای تطبیق آن ادامه دارد. حکومت افغانستان در حالی از اتخاذ آمادگی‌ها برای برگزاری جرگه صلح خبر می‌دهد که نیروهای امنیتی افغان در همکاری با نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یک عملیات بزرگ را بر ضد طالبان در ولایت هلمند راه اندازی می‌کنند. کارشناسان افغان می‌گویند این عملیات‌ها باعث تضعیف تلاش‌های صلح در افغانستان خواهد شد. اما سخنگوی رئیس جمهور میگوید این عملیات نیز فرصتی است برای کسانی که تمایل به پیوستن به پروسه صلح و مصالحه را دارند. آقای عمر به ادامه گفت
نظریاتی وجود دارد که گویا عملیات هلمند پروسه صلح را زیر سوال میبرد. دیدگاه ما به ارتباط قبلا هم ای بود و حالی هم ای است که ما همیشه بالای طالبای افغانی صدا کردیم که دست صلاح بکشن، دوباره بیاین و زندگی صلح‌آمیز بکنن، قانون اساسی افغانستان را بپذیرن. آنچه دستاوردهایی که ما در 8 سال داشتیم، به شمول دستاوردهایی که در عرصه اشتراک زنان در صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان داشتیم، اینا رو بپذیرن. جنگ عملیات المند یک زمینی برای طالبای افغانی که در منطقه حضور دارن هست که اونا دست از صلاح بکشن، دیگه از مخالفت مسلحانه دست بردارن.
اوایل این هفته رئیس جمهوری افغانستان به خاطر جلب حمایت عربستان سعودی از پلان مصالحه با طالبان با آن کشور سفر کرد. آقای عمر میگوید رئیس جمهور کرزی در دیدارهایی که با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات آن کشور داشته، توانسته حمایت عربستان سعودی را برای مذاکرات صلح جلب کند.
از اظهارات سخنگوی رئیس جمهور افغانستان شنیدید که دیروز گفت در رابطه با گفت آمادگی ها برای برگزاری جرگه صلح در کابل ادامه دارند و قرار است این جرگه به زودی در کابل برگزار شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میده شما قضاوت بکنین. ساعت اکنون 7:50 به وقت افغانستان است. 10 دقیقه دیگه هم از این مجله خبری باقی مانده و در این جریان است تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما میگیم. سخنگوی ناتو دیروز در بروکسل گفت منشی عمومی ناتو از کشور هالند تقاضا کرده است که نقش تازه‌ای را برای آموزش نیروهای افغان به عهده گرفته و در آستانه بازسازی ولایت اوروزگان در افغانستان کمک کند. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری فرانس پرس در این مورد را تقدیم می‌کند.
جیمز اباتوری سخنگوی سازمان ناتو گفت منشی عمومی ناتو نامه عنوانی صدر اعظم هالند فرستاده از مقامات هالندی خواسته است تا کمک تازه ای را به افغانستان بررسی کنند. سخنگوی ناتو افزود از نیروهای هالندی تقاضا خواهد شد که بیشتر به تعلیم و تربیت و سازماندهی پروسه انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی افغان سر از اگست امسال برای یک سال دیگر بیشتر تمرکز نماید. در حدود 2000 سرباز قوای هالندی از سال 2006 میلادی به این سو در کات نیروهای تامین امنیت در افغانستان یا ISAF به رهبری ناتو فعالیت دارند که ماموریت آنها امسال پایان می‌یابد. حکومت هالند در حالی که در ارتباط اعزام عساکر به افغانستان دچار اختلاف بوده، اعلان کرده است که نیروهای آن کشور بعد از ماه اگست در اوروزگان باقی نخواهد ماند. اما با وجود آن هم حکومت هالند در حال حاضر در مورد شکل دیگر سهمگیری ماموریت افغانستان تصمیم می‌گیرد. جیمز اباتوری گفت این تقاضا واضحاً بر اساس آن ارزیابی‌های نظامیان و پرسنل ملکی ناتو صورت گرفته است که نظامیان هالند در اوروزگان در اجرای آن نمونه و محک برای دیگران بودند. سخنگوی ناتو افزود از کشور هالند تقاضا نخواهد کرد که نقش رهبری فعالیت‌های نظامی را در اوروزگان به عهده گیرند، بلکه از آنها خواسته می‌شود که تیم بازسازی ولایتی هالند در آنجا باقی بماند. جیمز اباتوری سخنگوی ناتو گفت انتخاب مربوط حکومت هالند است. وی افزود هنریس فاک راسموسن منشی عمومی ناتو در نامه خود خواست تا در راستای تصمیم هالند از نقطه نظریات خود در این رابطه معلومات دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی رو میشنوید و اکنون هم تازه ترین رویدادها از جهان. آژانس های خبری از یک سند سری و محرم ملل متحد گزارش میدهند که گویا ایران تا هنوز تولید یورانیم را به درجه بلندتر آغاز نکرده است. این سند محرم از یاکی یا آمنو رئیس اداره انرژی هستوی ملل متحد نقل قول کرده که میگوید ایران ممکن است که در چند روز آینده تولید یورانیم غنی شده به درجه یورانیم غنی شده 20% با درجه بلندتر را آغاز کند. تهران در اوایل این هفته گفته بود که تولید یورانیم را به درجه بلندتر آغاز خواهد کرد. اداره انرژی هستوی ملل متحد از ایران تقاضا کرد که پلانش را تا عیار کردن پروتکل ناظران آن اداره به تعویق انداخته و در مورد این برنامه مشخصات بیشتر را ارائه کند. حکومت بریتانیا میگوید به عساکر مجروح و معیوب شده جنگ های عراق و افغانستان پول بیشتر پرداخت خواهد شد. این طرح پرداخت جبران بیشتر برای نظامیان بریتانیا سوی وزارت دفاع این کشور در ماه جولای سال گذشته بعد از یک بحث جنجال برانگیز به پارلمان بریتانیا پیشکش شد. وزیر دفاع بریتانیا این طرح را روز چهارشنبه یعنی دیروز به نمایندگان پارلمان آن کشور اعلان کرد. او در پیشنهاد این طرح گفت نظامیانی که در جریان جنگ زخمی شده و معیوب می شوند باید مطمئن باشند که آنقدر جبران به دست آنقدر پول به دست می آورند که به آنان که به آن نیاز دارند. گفته می شود بیشتر از 9000 نیروی نظامی بریتانیا در افغانستان مصروف نبرد با طالبان مسلح هستند و بعضاً به خسارات جانی روبرو می شوند. مقامات رسمی پاکستان میگویند یک بمبگذار انتحاری با انفجار دادن بم بسته در بدن خود در منطقه قبایلی نزدیک به مرز افغانستان 18 افسر پلیس پاکستانی را کشته است. این حمله انتحاری در مناطق قبایلی خیبر رخ داده است. این حمله چند ساعت بعد از سقوط یک هلیکوپتر رخ داد که در منطقه خیبر بر ضد جنگجویان تندرو عملیات میکرد. سرنوشت دو سرنشین این هلیکوپتر تا کنون معلوم نیست. رئیس جمهور هایتی میگوید حکومت پس از زلزله یک ماه پیش در این کشور حدود 270 هزار جسد را دفن و به خاک سپرده است. دفتر ریاست جمهوری هایتی در یک اعلامیه گفته است که رئیس جمهور رینی پریوال در جریان ملاقات با رهبران با سیاستمداران آمریکایی در اکوادور این ارقام جدید را ارائه کرد. ارقام ارائه شده تازه تعداد 40 هزار تلفات بیشتر را نظر به ارقام نشان می دهد که حکومت آن کشور روز سه‌شنبه بیان کرده بود. و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. این روزنامه ها را و این نشریه ها را سید سمی عباس ورق زده.
روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تصمیم کشور هلند که می خواهد قوای خود را در نیمه دوم سال جاری از صحنه جنگ در افغانستان خارج نماید. روزنامه می نویسد این تصمیم هلند از یک سو به آبروی ناتو ضربه می زند زیرا این پیمان از کشورهای عضو تقاضا دارد که تعداد عساکر خود را در افغانستان بیشتر سازند و از سوی دیگر خطر آن وجود دارد که تصمیم هلند عکس العمل زنجیری داشته باشد، یعنی کشورهای دیگر هم از هلند پیروی کرده و از افغانستان خارج شوند. اما روزنامه می افزاید اکنون کشور هلند و پیمان ناتو می خواهند این تصمیم هلند به شکل عملی شود که عواقب ناگوار نداشته باشد. قرار معلوم ناتو از هلند خواسته است که مسئولیت تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان را به عهده بگیرد که در آن صورت قوای این کشور از صحنه جنگ در ارزگان خارج می شوند ولی حضور نظامی این کشور به شکل دیگری در افغانستان ادامه پیدا می کند. هلند 1400 عسکر در میدان جنگ در ارزگان دارد و بیش از 500 عسکر هم در نقاط دیگر افغانستان و از این رو برنامه خروج قوای این کشور از افغانستان سبب نگرانی شده است، زیرا کانادا هم تصمیم دارد ماموریت نظامی خود را در ختم سال 2011 در افغانستان پایان بخشد. تصمیم این دو کشور یک نوع پراگندگی را در تعهدات کشورهای پیمان ناتو در افغانستان نشان می دهد. روزنامه کریستین ساینس مانیتر در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چگونه ترکیه می تواند به افغانستان کمک کند که در بخشان می نویسد. در کنفرانس اخیر لندن، افغانستان، ایالات متحده، متحدین ناتویان و کشورهای همجوار افغانستان موافقه کردند که برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان هماهنگ ساختن کوشش‌های نظامی و ملکی در این کشور حتمی می باشد و در بخش ملکی تاکید بر آن شد که مؤسسات اداری افغانستان تقویه شوند تا بتوانند یک شماره از طالبان را جذب کنند. بنویسه روزنامه در این ساحه نسبت به هر کشور دیگر ترکیه می تواند بیشتر به افغانستان کمک کند، زیرا از یک سو این کشور با افغانستان دوستی نزدیک و تاریخی دارد و از سوی دیگر ترکیه عضو پیمان ناتو می باشد، دو عنصری که برای جلب افکار و قلب‌های مردم افغانستان اهمیت بسزایی دارد. روزنامه می افزاید در افغانستان مردم به دو موضوع همیشه تاکید می کنند، یکی این که هیچ افغان با گلوله ترکیه کشته نشده است، دوم هیچ افغانی که در ترکیه تعلیم گرفته به وطن خود خیانت نکرده است. روزنامه می افزاید رابطه حسنه بین افغانستان و ترکیه بر سه نکته استوار است. اول، دو کشور سرحدات مشترک ندارند که سبب نزاع و اختلافات گردد. دوم، ترکیه با وجودی که کشور قدرتمند بوده اما هیچگاه نیت تجاوز و یا برخورد و دشمنی را به افغانستان نداشته است، در حالی که افغانستان در 300 سال اخیر چندین بار مورد تاخت و تاز قوای امپراتوری بریتانیا و بعداً مورد اشغال شوروی قرار گرفته است. سوم، هر دو کشور پیروی دین اسلام می باشند. به نوشته روزنامه، حتی در دوران طالبان هم گرچه ترکیه حکومت رئیس جمهور ربانی را به رسمیت شناخته بود، اما در تماس با نمایندگان طالبان هیچگاه از لحن شدید و خصمانه استفاده نکرد. و از این رو به نوشته روزنامه، ترکیه می تواند برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان نقش مؤثر را بازی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:59 دقیقه به وقت افغانستان است. فقط یک دقیقه از مجله خبری باقی مانده و میریم به ولایت پروان و از خبرنگار رادیو آزادی در رابطه با تازه ترین تحولات در سالنگ میپرسیم. احمد هنایش با عرض سلام، چه از خبرهای تازه در مورد سالنگ؟
ولی تازه ترین موردی که خدمت شما و شنوندای عزیز عرض کردم میتونم ایست که در صحبتی که ما با مقامات از جمله عبدالبصیر سالنگی والی پروان باشیم، اونا میگن در واقع دور سوم عملیات که امروز از به اصطلاح هم اونا در با امکانات خودشان آغاز میکنن و بعضی نیروهای بشری و تیداره که قبلا تهیه کرده بودن میرن به طرف ساحاتی که تا بتانن باز بپردازن و تصفیه کنن جاهایی را به جستجوی اجساد و یا قربانی ها بپردازن.
با تشکر احمد هنایش، به پایان مجله خبری ساعت رسیدیم و در مجله خبری بعدی که در پیش رو هم داریم جزئیات بیشتر را از خودت خواهیم پرسید. تشکر خبرنگار رادیو آزادی سالنگ، گزارش میداد تازه ترین خبرها در رابطه با برف کوچهای سالنگ را از رادیو آزادی شنیده میتونین. و اما اکنون خبر دیگر از تیم کرکت افغانستان، که تیم کرکت افغانستان در مسابقات رایابی به جام جهانی 20 اوره یا 2020 دیروز اسکاتلند را شکست داد و قرار است امروز در مقابل ایالات متحده آمریکا با میدان بره. شمار زیاد از رسانه‌های بین المللی این مسابقه افغانستان و آمریکا را از نزدیک تعقیب میکنند. اگر افغانستان در این بازی پیروز شود، کرکت بازان افغان به دور نیمه نهایی یا سیم فاینال